شنبه د سنبولې 3 د اگست 25مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د خبرونې د ماښام تر اوبجو په منځني سپد 12 پښنیوي په ټول افغانستان کې خبري شي. زموږ خبرونې د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم اوریدل شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شي برمخته وړم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر له افغانستان سره پر شو اړیکو ټینګار کړی او ویل دي چې د اسلام آباد او واشنگتن د روابطو ښه کېدل خورا مهم دي. د شاه محمود قریشي د دې څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته درکو. تمره چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو مخې ته د تحسن ولاړې خیمې نن په کابل او ولایتونو کې ټولې شي. د افغانستان او ایرلند د شلو ورونو کرکټ لوبه د باران له امله ونه شوه او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د شمالي کوریا سفر لغوه شو. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیه قمندانی به نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرکزی دفتر مخې ته د تحسن خیمې ټولې کړې. امنیه قمندان داود امین ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرکزی او ولایتي دفترونو مخې ته د تحسن خیمې له اجازه پرته او په غیر قانوني ډول درول شوي او څوک حق نه لري چې په دې ډول د انتخاباتو بهیر ته خنډ پېښ کړي.
ما میریم خیمه را میوردانیم. البته قمانده هم تو راست بر ما
دوی مشتعمر شوه چې د خیمه ټولې کړو. پولیس په لوسلو پرته خلاص پر او ډنډو سره د خیمه د ټولولو لپاره ورشي. د کابل امنیه قمندان له اعتراض کوونکو غوښتل چې د پولیسو په مقابل کې دي له زور او تشدد کار نه اخلي. تحسن د یو شمېر کسانو چې نمونه د ولسي جرګې د کاندیدانو له وروستي لیستې ایستل شوي دي پلویانو پیل کړي دي. تمره چې نن به په هغو ولایتونو کې هم د تحسن خیمې ټولې شي چې هلته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر مخې ته درېدلې دي. د هلمند د سولې حرکت غړي نن د بغلان ولایت له خنجانه د دوشي ولسوالي پر لور وخوځېدل. د دې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې په دوشي کې به له خلکو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې وکړي.
د دوشي اوسېدونکي غواړي چې زموږ سره په یو غونډه کې واوسي او پر دې باندې وغږېږو چې څنګه ولس کولی شي چې راپورت شي روان حالت ته نه ووایي. د جګړې پر شکیلو اړخونو باندې فشار راوړي چې نور هغوی له جګړو ته خلاص واخلي او په خپلو کې روغه جوړه وکړي.
بسم الله وطن دوست زیاته کړه چې د حرکت اشپژ غړي چې په سالنګ کې د هوا د خرابوالي له امله ناروغه شوي وو له روغتونه رخصت شوي او شدي. د هلمند د سولې حرکت غړي د اسد په 19مه نیټه له کابله د بلخ پر لور روان شول. د افغانستان او ایرلند د کرکټ مسابقه پرون د باران د ورېدو له امله ونه شوه. د افغانستان لوبډلې له ایرلند سره د شلو وریز کرکټ د دې لړۍ لومړۍ او دوهمه مسابقه ګټلې ده. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ د اصولو له مخې د افغانستان لوبډله د دې لړۍ ګټونکې بلل شوې.
تاسو ته او اوریدونکو ته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بریاوو مبارکي وایم.
فرید هوتک زیاته کړه چې د افغانستان د کرکټ لوبډله د راتلونکو دوشنبه، چهارشنبه او جمعې په ورځو د ایرلند له لوبډلې سره د وی ورځې درې مسابقې لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څخه وغوښتل چې راتلونکې اونۍ شمالي کوریا ته سفر ونه کړي. د ډونالد ټرمپ په وینا دا سفر د دې لپاره لغوه شوی چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمه د پاکولو په هڅو کې پرمختګ نه دی شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر کې په خپل پیغام کې پر چین انتقاد وکړ چې په دې برخه کې پیونګیانګ نه دی هڅولی. ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جون په 12مه په سنگاپور کې سره کتلی وو. تر دې لیدنې کتنې وروسته ښاغلی ټرمپ وویل چې د پیونګیانګ اټومي پروګرام یې تر ډېره بریده حل کړی او شمالي کوریا تر دې وروسته یو اټومي ګواښ نه دی. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي چې متحد ایالات د کوسوا او سربیا ترمنځ د ځمکې له تبادلې سره چې د دواړو هیوادونو لانجه پای ته رسولی شي مخالفت نه لري. بولټن پرون د اوکران په پلازمینه کیف کې د ازادي راډیو د خبريال د پښتنې په جواب کې وویل چې د امریکا سیاست دا دی چې دواړه حکومتونه د لانجې د حل لپاره په خپلو کې موافقه ته رسیدل شي. امریکایي مخالفت نه کوي. کوسوو د 2008 میلادي کال په فبروري کې له سربیا خپلواکي اعلان کړه، خو د سربیا حکومت لا هم په کوسوو کې د خپلواکي واد په توګه په رسمیت نه پیژني. دې لانجې په اروپایي ټولنه کې د دواړو هیوادونو غړیتوب له خنډ سره مخامخ کړی دی. د روانې میاشتې په پیل کې داسې راپورونه خپاره شول چې سربیا او کوسوا د دې لانجې د حل لپاره د سرحدي تغیراتو په اړه بحث کړی. او روسای خبر داد چې د جرمني سرعظم انګلا مرکل وویل چې د ترکی عثمانیانو په دوره کې د ارمنیانو قتلونه شریر جنایت وو او باید هیر نشي. مرکل پرون له ګرجستانه د ارمنستان پلازمینه ایروان ته ورسیده. د جرمني سرعظم د قفقاز درو هیوادونو ته په سفر وتلې ده. مرکل پرون په ارمنستان کې هغه یادګاري ځای ته ورغله چې د ترکی عثمانیانو د واکمنۍ پر مهال د وژل شویو ارمنیانو په یاد جوړ شوی او د ارمنستان خلک د ارمنیانو د قتل عام چلی ورته وایي. مرکل دې چلی ته د ګلانو ګیړۍ کېښوده. د ارمنستان خلک وایي چې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ترکی عثمانیانو د امپراتورۍ په وروستیو کلونو کې 1.5 میلیون ارمنیان ووژل شول. ډېر هیوادونه د ارمنستان د خلکو د دې ادعا ملاتړ کوي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر له واشنگتن او کابل سره پر شو اړیکو ټینګار کوي.
همیں ان کی جو خواہشات ہیں انہیں سمجھنا چاہیے.
د شاه محمود قریشی د دې خبرو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې د غزنی ښار د کورونو تلاشي پیل شوه او د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې بمباری شوه. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې سیل خلک وړي.
باران تقریبا سلورنیم بجو نه شروع تر پنیم پورې باران وشو په ټول غازی آباد باندې. کورونه چې راوړي دی د مریض څخه راوړي دي او دوه کورونه دي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د افغانستان د سولې مسله چړل شوې او د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام کې د کابل لیوی اوسیدونکو سره شغیدلې یو.
ساته د بو کما شوې ده په کوشش کې چې مونږ استفاده کوو چې ضرورت میږي ان اسراف ونشي.
د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل هیواد باید له امریکا سره ښه روابط ولري او د دې لپاره باید په افغانستان کې د امریکا حضور ته متوجه شي. د امریکا په اړتیا او ځان وپوهوي او خپل لومړیتوبونه هم ورمخکې کړي. قریشی له افغانستان سره په شو اړیکو ټینګار وکړ او ویویل چې د اسلام آباد او واشنگتن د اړیکو ښه کول ډیر مهم دي. د دې څرګندونو جزئیات د فرشتې جلال زئی پراپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي له افغانستان سره د خپلو اړیکو ښه کول غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر ویلي چې پاکستان باید له امریکا سره د اړیکو د ښه کولو لپاره په افغانستان کې د امریکا د حضور پر اړتیا او اهمیت وپوهیږي.
همیں ان کی جو خواہشات ہیں انہیں سمجھنا.
موږ باید د امریکا پر خواهشاتو وپوهیږو او هغوی باید موږ پر اړتیاو خبر سي. دا رابطه یو اړخیزه نه ده، دا دو اړخیز تعلق دی. په دو طرفه تعلق کې چې هدف ګډ وي تاسو دواړه یو بل تر کولای سي. موږ به یوازې د پوهیدو هڅه نه کوو بلکې د څه نا څه پوهولو هڅې به هم کوو. د پاکستان د مخکنیو حکومتونو او کابل ترمنځ په وروستیو دوو لسیزو کې د لانجې تر ټولو عمده مسله د افغانستان له ادعا سره سم په پاکستان کې د تروریستي ډلو فعالیت او له هغه ځایه په افغانستان کې د حملو تنظیم دی، خو پاکستان دا تورونه په مکرر ډول ردوي. قریشی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د امنیت او سولې په تامین کې د رول لوبولو لپاره به موقع ته ګوري. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سنبلې په 13 نیټه پاکستان ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې مایک پامپیو د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان ته ټلیفون کړی او له هغه سره په خبرو کې په پاکستان کې د ترهګرو د فعالیت یادونه کړې او ټینګار ور باندې کړی چې د تروریستانو پر ضد خاطی عمل وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون وویل چې د خان او پومپیو په ټلیفوني خبرو کې دا مسله نه ده مطرح شوې. قریشی ومنله چې پاکستان نور د غربي نړۍ محبوب هیواد نه دی. هغه وویل چې په نړۍ کې نوي سیاسي اتحادونه رامنځته شوي، له دې امله پاکستان باید نکونیسي او پر هغوی ځان وپوهوي.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د چهارشنبه پر ورځ وویل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له نوي صدر اعظم عمران خان سره خبرې کړې دي او افغان چارواکي یې لمن دي چې د پاکستان له نوي حکومت سره به روابط ښه شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو په منځني سپد ول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د غزنی د ښار په څنډو او یو شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د حملو خبرونه خپره شوي، خو په هغه ولایت کې چارواکي ډاډ څرګندوي چې امنیتي ځواکونه د ښار او شاوخوا سیمو د امنیت ټینګولو جوګه دي. د غزنی د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په ښار کې د تلاشي او تصفیې عملیات بیا پیل کړي او وسلوال طالبان نشي کولی چې په سیمه کې پرمختګ وکړي. فرشته جلال زوی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د غزنی په ښار کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلاشي او تصفیې عملیات له سره پیل شول. د غزنی چارواکي وایي د اختر په دریو ورځو کې د عملیات درېدلول. د غزنی د والي ویاند عارف نوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی د مرکز ټولې سیمې به په نوبت کور په کور او کوڅه په کوڅه تلاشي سي. نوري وویل وسلوالو طالبانو پرون د ښار په څنډه کې پر یو شمېر کلیو حملې کړې، خو هدف نه چې د نوري په وینا غالبا د غزنی ښار په شاوخوا کې د پروتو کلیو نیول وو ونه رسېدل. دوی د دې توان نه لري چې د غزنی پر ښار یا کمربندي پوستو حمله وکړي، ځکه زیات شمیر ملي اردو او پولیس په ښار کې او شاوخوا کمربندونو کې ځای پر ځای شوي دي. وسلوالو طالبانو د اسد په 19مه پر غزنی ښار ډله ییزه حمله وکړه. په دې خونړۍ حمله کې د غزنی ښار ډېری برخې ویجاړې شوې او سلګونه کسان یې قرباني شول. په غزنی ښار کې لا هم ټلیفوني شبکې منظم فعالیت نه لري او خبریالان نشي کولای چې حتی د ښار په شاوخوا سیمو کې آزاد تګ راتګ وکړي. د غزنی والی په ورستیو کې خبریالان ته وویل چې پر غزنی ښار په حمله کې بهرنیو استخباراتي کړیو لاس درلود. والی ټینګار وکړ چې د ښار د امنیتي کمربندونو د ټینګولو لپاره اضافي امنیتي ځواکونه روانه سول شي د بلې فاجعې د رامنځته کېدو امکان لري نه دی. د غزنی ښار هغه اوسیدونکو چې ازادي راډیو خبري ورسره کړي پر ښار د وسلوالو طالبانو د حملې د امکان لامل اندېښنه څرګندوي او له حکومت غواړي چې د ښار شاوخوا امنیتي کمربندونه ټینګ کړي.
د غزنی په ښار کې د کورونو تلاشي پیل شوې ده. پر دغه ښار تر اختر مخکې د طالبانو د برید پر مهال د راپورونو له مخې شاوخوا زر تنه ووژل شول. افغان امنیتي چارواکي وایي چې اکثر تلفات طالبانو ته اوښتي دي. په غزنی کې تمکی شو او د دغه ولایت قرباغ ولسوالۍ ته مخه کوو. افغان هوایي ځواکونو د غزنی په قرباغ کې دیارلس طالبان وژلې دي او دا عملیات پرون شوي دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دا غزنی دولتي چارواکي وایي دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې په هوایي بمبار کې وسلوال طالبان وژل دي. دا ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل د جمعې په ورځ تر غرمې وروسته افغان هوایي ځواکونو د یادې ولسوالۍ مرکز ته چیرمه د قلبي او کراچي په سیمه کې پر وسلوالو طالبانو بمبار کړی دی او دیار لستنه یې وژل دي.
وسلوالو مخالفینو یو هاوی ډول ټانک چې له چاودېدونکو موادو یې ډک کړی وو او نورې وسلې هم پکې بار وې. غوښتل چې خپل وسلوال د ولسوالۍ مرکز ته څیرمه په کلبي او کراچه سیمه کې اکمالات کړي. څلور عددي موټرسایکلونه هم چې د پښته د وسلوالو ورسره سپاره وو په افغان ځواکونو لخوا د اوکاتفي معلوماتو پر بنسټ باندې تراشه شوي دي چې په ترڅ کې پانځ او څلور موټرسایکل د وسلوالو مکمل له تجهیزاتو سره له منځه تللي. په دغه پیشه کې دیارلس تنه وسلوال هم وژل شوي.
دا غزنی قرباغ ولسوالۍ له تیرو څو ورځو څخه د وسلوالو طالبانو تر سختو جګړو لاندې د وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
په راپور کې مو واورېدل چې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا دیارلس طالبان د هوایي برید په ترڅ کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو، خو نړیوالو چاپي خبرونو پر جګړې تمرکز نه دی کړی. د افغانستان د سولې پر حلو ځلو یې تمرکز کړی دی او په دې ارتباط یې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د عمومي قومندان څرګندونې راخیستلې چې په وروستیو کې وویل چې په افغانستان کې سولې ته هیلي زیاتې شوې دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پورې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولای شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راوړو. دغه چاپی خبرونو ته سفیولا سنکزی کتنه کوي.
فارن پالیسی خبرونی د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژي او د افغانستان پر امنیتی وضعیت د هغې په تاثیر مقاله لیکلې ده. د مقالې لیکوال د شنونکو پر ارزونو او د امریکا دفاع وزارت د یو رپورټ په اساس لیکلي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژي تر اعلان یو کال وروسته داسې نه ښکاري چې واشنګټن دی د افغانستان د باثباته کولو او د طالب اورپکو د ځپلو هدف ته نږدې شوی وي. خبرونې د پنټاګن د چارواکو خبره راخیستې چې هغوی بیا ویلي ډېر کارونه مؤثر تمام شوي. د بېلګې په توګه په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په حواله ویل شوی چې اوس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ډېر ښه وخت دی. نیکلسن د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ په جون میاشت کې ټینګ شوي اوربند او هم په جولای میاشت کې له امریکایي چارواکو سره د طالب مشرانو خبرو ته اشاره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز په قطر کې له طالب مشرانو سره لیدلی وو. خو وړاندې په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې دننه وضعیت بل ډول دی، دا چې طالبان په ډیرو سیمو کنټرول لري او هم د سیګار ادارې د تازه رپورټ په اساس د ملکیانو مرګ ژوبله تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې ده. اخو فارن پالیسی دا هم لیکلی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګ سخت بریدونه کړي چې سلګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د مقالې لیکوال په دې اړه د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز د امنیتي پروګرام لستر سلاکار شیس جونز سره هم خبرې کړې دي. جونز د خپل تحلیل په یو برخه کې ویلي چې متحده ایالاتونه په دینه دي توانیدل شي د پاکستان چلند بدل کړي او دا د جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژي یو ستونزمنه برخه ده. ډیر افغانان د جګړې ختمېدو ته چمتو دي، خو آیا سیمه هم چمتو ده؟ دا د اکونومیست مجلې د یوې مقالې عنوان ده. د مقالې لیکوال لومړی د افغان ولسمشر لخوا له لوی اختر مخکې له طالبانو سره د اوربند اعلان ته اشاره کړې او ویلي دي چې دا سیخکاري طالبان لنډمهالي اوربند او د بندیانو د خوشی کولو لپاره چمتو وي، که څه هم د دې ډلې مشر هبت الله اخونزاده کومه دلچسپي نه ده ښکاره کړې. د مقالې لیکوال ویلي چې عادي خلک د سولې ټینګښت ته چمتو دي، خو امریکا چین، امریکا روسیا او امریکا ایران لا هم سره لانجې پالي. له دې سره د اکونومیست مجلې په دې مقاله کې د افغانستان د چارو امریکایي کارپو بارنت روبن خبري هم راخستې دي. روبن اکونومیست ویلي چې سوله د ټولو سیمیزو قدرتونو په ګټه ده. د بیلګې په توګه هغه یادونه کړې چې چین د یو کمربند یوې لارې پروژې لپاره په افغانستان کې د ثبات راتلو ته اړتیا لري او د هند لپاره هم افغانستان اروپا او آسیا ته د رسیدو لار ده. او بالاخره روبن اکونومیست ویلي چې بې ثباتۍ هم په افغانستان او هم په پاکستان بد اغیزه کړې ده.
د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې 13 ورځې د سختو بارانونو له امله سیلابونه بهیدلې چې یو شمېر کورونه یې وړي او یو لستنه یې وشلې دي. په دې اړه له کونړ روح الله انوري راپور لري.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ اړوند د درین او هلګل درو کې تیر مازیګر توپانی باران نشوي چې سیلاب څو کورونه ځان سره بخړو وبو لهو کړی او پکې د یو لسو کسانو ژوند اخستی دی. د سیمې او تن اوسیدونکو تیر شپه 9 بجې ازادي راډیو ته وویل
باران تقریبا د سلورنیو بجو نه شروع تر پنیو پورې باران وشو. د غازی آباد په صحنه باندې وشو، ټول غازی آباد باندې کورونه چې راوړي دی، د مریض څخه راوړي دي او دوه کورونه دي، یو سره د پامیل ټول پلار او بچی ټول راوړي دي سره د ښځې سره، او بلې چې د هغې وریري دي دوه وریري ول راوړي، یو ماشوم بیا د قطر علاقې د هغې راوړی دی. ټول یولس نفر ته تعداد ورسېد او مړې د اوبو نه راایستل شوي دي. پیژنې کریم جان ملک ورته ډېر مشهور سړی دی.
د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم هم د شنبه پښپه ازادي رادیو ته په غازی آباد کې د سیلابونو دراوتلو او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو د اړولو خبر تایید کړ او وی ویل
په غازی آباد ولسوالۍ کې سیلابونه راوتي چې د تندر لوېدو له امله په کې خلکو ته د ستر زیانونه اوښتي. لومړی معلومات چې موږ ترلاسه کړي چې یو لس کسه شهیدان دي چې زیاتره د یوې کورنۍ دي. د خلکو تقریبا درانه مالی زیانونه مې وښتي، خو د زیانونو کره معلومات تر اوسه پورې نه دي.
د یادونې وړ ده چې نورستان او کونړ هغه غرني ولایتونه دي چې پکې اکثره بارانونه په سیلابونو بدلیږي او خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي. او له کومې ورځې چې په کونړ کې د ځنګلونو وهل پیل شوي، له هغې وروسته سیلابونه هم زیات شوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان روغتیایي چارواکي وایي د لوی اختر په دریو ورځو کې 14 تنه د کانګو په نوم په ناروغۍ اخته شوي او تر اوسه یو تن وژل شوی دی. په کابل کې د انتانیو روغتون سرطبي بازاجي رډو ته ویل د دې احتمال شته چې دغه شمیره نور هم لوړه شي. تر دې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د لوی اختر په درشل کې د کانګو یا د وینې بهاوونکې طبي ناروغۍ خپرېدو ته اندېښنه ښودلې وه. له کابله ناجیه صافی راپور لري.
روغتیایي چارواکي وایي په تیرو درې ورځو کې له دوی سره د کانګو وژونکي ناروغۍ څوارلس پیښې ثبت شوې دي. په کابل کې د انتانی روغتون سرطبيب ډاکټر مراد مموزي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې احتمال شته چې دغه شمېره نوره هم لوړه شي. نوموړي وویل د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د کانګو وژونکي ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي.
او څو ماشومان په صحت طفل کې هر چې د هغوی دوه مرګان ویلي هغوی هم په مشکوک ونیو په حالت انتقال کې و. خو چون د کانګو د غټانو دپاره یوازنی مرکز یا سنتر چې په هغه اصطلاح باندې زمونږ انتاني شفخانه ده چې هغوی دپاره مونږ خاص تقدیم نیولی د دوا او د کیټو د تمام تدابیر عمل ته ټول شفخانه کې د ماشومانو دپاره مونږ په صحت طفل د اندرا ګاندي په شفخانه کې هلته مواد ایزولیشن ایجاد کړی ده.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د لوی اختر په درشل کې د کانګو یا د وینې بهونکې طبي له خپرېدو اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان په لسو ولایتونو کې 209 تنه د کانګو په ناروغۍ اخته شوي چې له امله یې 34 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تېر میلادي کال په افغانستان کې د کانګو طبي 215 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې له دغې شمېرې 50 تنو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی. د وینې بهونکې طبي یا کانګو ناروغۍ د کنې له لارې د څاروي د ذبحې پر مهال او یا له ذبحې وروسته د میکروبي وینو په تماس سره انسانانو ته انتقالیږي. په ورته وخت کې ډاکټر عتیق الله مشفق د دغې ناروغۍ په تړاو داسې وویل:
دا په دې ناروغۍ اکثرا هغه کسان اخته کیږي چې هغوی د دغه حیواناتو سره خصوصا پسونو غواګانو بزو سره سروکار لري. قصابان دي اکثرا، ویترینریان دي، او هغه څوک چې مالداري کوي او هغوی ورسره د حیواناتو سره سروکار لري دوی ورته ډېر مساعد دي، یعنی دوی له طریق نه ډېر انتقالیږي.
د کانګو د ناروغۍ نښې شدیده تبه او عضلاتو درد، د سترګو سوروالی، له رڼا څخه ویره، زړه بدوالی، کانګې، د ګیډې درد او نس ناستی دي چې د ډاکټرانو په وینا که چیرې دا ډول علایم په چا کې لیدل کیږي ژر تر ژره دې نږدې روغتیایي مرکز ته ځان ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیې د امریکا یو شمیر بندیزونو ته په عکس العمل کې ژمنه کړې چې له چین او ایران سره به هڅې زیاتې کړي چې په نړیواله سوداګرۍ کې د امریکایي ډالر د چلند مخه ونیسي، په ځانګړې توګه د تیلو په پلور او پیر کې. په دې اړه نور تفصیل له ملالۍ بشیر څخه.
د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف له نړیوالو چارو مجلې سره د اګست په 23 نیټه په مرکه کې ویلي وخت را رسیدلی چې له خبرو د عمل پر لور وخوځېږو او د ګډې راکړې ورکړې لپاره له امریکایي ډالره کار وانخلو او بل بدیل ولټوو. دا خبره روسی خبری آژانسونو راپور کړی ده. روان کال امریکا پر ایران یو شمیر بندیزونه لګولي او دغه هیواد هم د روسیې غوندې غواړي له امریکایي ډالرو کارولو ډډه وکړي چې په نړۍ کې د تیلو، مسو او نورو مهمو توکو په برخه کې د راکړې ورکړې اصلي پیسې ده. دواړه ایران او روسیه د تیلو لوی صادرونکي دي چې د تیلو صنعت او صادرات یې د امریکایي بندیزونو هدف ګرځېدلي. چین له کلونو راهیسې غوښتي چې امریکایي ډالر د نړیوالې پیسې په توګه ونه کارول سي او اوس له امریکا سره په سوداګریزه مبارزه بوختي او دواړه لوري د یو بل پر صادراتو تعرفي وضع کوي. په ځینو مواردو کې د نړیوالې سوداګرۍ لپاره د چین پیسې یوان د یو بدیل په توګه وړاندې شوی. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک په دې وروستیو کې ویلي چې یو شمیر هیوادونه غواړي د تیلو او نورو توکو د راکړې ورکړې لپاره د امریکایي ډالر پر ځای یو بل پیسې وکاروي. همداراز تیر کال ترکیه او ایران یو موافقه لاسلیک کړه چې د سوداګرۍ لپاره به له خپلې پیسې کار اخلي. په دې وستوي کې د امریکا اړیکې له ترکیه سره هم ترنګلې سوي دي. له دې سره چې په نومبر میاشت کې به د ایران پر تیلو د امریکا بندیزونه عملي سي، ایران له نورو هیوادونو سره د نورو پیسو کارولو په اړه موافقې لاسلیک کړي دي. تهران اوس مهال له روسیې سره په دې برخه کې خبرې کوي چې په سوداګرۍ کې د امریکایي ډالر پر ځای باید خپلې پیسې وکاروي. له روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تیر کال له غونډې وروسته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وویل چې په دوه اړخیزه سوداګرۍ کې د امریکایي ډالر نه کارول د امریکا د بندیزونو ښه ځواب دی. د روسیې مشر ته وویل چې د امریکایي ډالرو ترڅنګ د نورو پیسو کارول به امریکا یوازې کړي. ځینې څېړونکي په دې باور دي چې د امریکا بندیزونه دا ښکاروي چې د نورو هیوادونو پر اقتصاد د خپلې حاکمې پیسې له کبله ډېر اغېز لري. نور بیا وایي چې ډالر د یوې وسلې په توګه پر واشنګټن بیرته کارېدای سي، ځکه دا پیسه ښایي په نړۍ کې خپل اهمیت له لاسه ورکړي.
لنډ خبرونه. تمه ده چې د انتخاباتو د خپلواک میسون د مرکزی دفتر په کابل کې او په ولایتونو کې مخې ته د تحسن ولاړې خیمې نن ټولې شي. د هلمند د سولې حرکت غړي نن د بغلان ولایت له خنجانه د دوشي ولسوالي پر لور وخوځېدل. د افغانستان او ایرلند د کرکټ مسابقه پرون د باران د ورېدو له امله ونه شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څخه وغوښتل چې راتلونکې اونۍ شمالي کوریا ته سفر ونه کړي. او د جرمني سر اعظم انګلا مرکل وویل چې د ترکی عثمانیانو په دوره کې د ارمنیانو قتلونه شریر جنایت و او باید هیر نشي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې د سهار لوو د ماښام تر اووه بجو پورې په کابل، مزاری شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 اورېدلی شي. د دې خبري مجلې وروستیو ته رسېدلی یو. له خبري برخې د پروګرام برخې ته مخه کوو. د ژوند رنګونه په پروګرام کې د کابل له وی اوسیدونکو سره شخېدلی یو.
دا ژوند رنگونه.
من مشګان ده د فارغ تحصیل د حقوق پنځه ما مشګان چانه په کوم سیمه کې اوسېږي؟
څالو روم مکریان.
څنګه دی مکریان کې وبه؟
والا د تی په وخت سره کوګرو لګی شوې دي د دوه درې هفتې کې ګنوم سینه په حساب نو بدوار نو خوشی کېد صبح بوس نو پس نه بجې راځي سار پنځه بور بجو پوری غم ډېری لګی پس بیان لور نی دوراز بخوانی
لکه مو څه سره مخ کړی استي
او خو بلکه نو مومن چوبني ډیر مشکل چې لاندې بل څه بام بچی نشته چې نه وبو تو خپل استفاده وکړي کک چې د کم دو بو سره مخامخ شي نه دا مشکلات شته.
تاسو خپل څنګه په کورنۍ کې اوبه څنګه مصرفوي؟ صرفه جوی پکې کوي که زیاتې مصرفوي؟
نه شکر الحمدلله کورنۍ کې ټول څه تاثیر کرده دي. نو هغه اوبو نه کوشش کوو چې ډېر په مغه مونږ چې نه ضرورت لرو په مغه اندازه یا زیاتې نه اصراف نه کوو.
داسې کسان دې لیدلي چې د اوبو نه مثلا غلطه ګټه پورته کوي، اصراف کوي، نل خوشې پرېږدي، پایپ خوشې پرېږدي، که موټر مینځي، که داسې کوي. داسې خلک لیدلي؟
طبعا کله چې په مکریان سیند کله وظیفې ته خواره زما ګورم چې اکثر باغوانان چې دي خو سیده که مثلا مخفاکه یا زد باز گورو لینونه بس خوشیدی مثلا خصوصا اخفل از مون بلاک اول منظر در سهار دانو چوکلاو برایشی یا دالن چالانو ترمازگره پوری دار دیر غلط استفاده لد چه باید سیونیش
ویلی چه دی نور دوستان تا چه باید دوبونه باید سنگه گتا پورتی؟
خب از ما یا دا باید نالا چه کشوکی چه بونه یا نوبه یا دست نعمت دخده ده یا باید دیر اغینه که گتا واخلی چه گچوس د گراسانو کیم ګورو چې یعنی اعلانې د بغه د خانه چې سطح د بو کم شوې ده و کوشش وکړو چې مون استفاده کوو چې ضرورت می لور خلکو تمام او شي چې هغه ما وبونه نه که ګټه واخلي ورته ورسی. نو دې خاطر باید ډیر کوشش وکړي سره چې ما اندازې قدر چې ضرورت ما استفاده کوي یعنی اسراف نشي.
د ژوند رنگونه پروګرام مو له ازادي راډیو څخه واورید.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
نن له دو تر څلور بجو د شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې یو ساعت پر دې بحث کوو چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک میسون مخې ته پراته خندونه سری د خیمو درېدل او کنور ستونزې په دې اړه تفصیلي بحث لرو. خو دا خبرې مجله مو هم دومره وه. په بلې خبرې مجلې کې احمد شاکر احمدي له تاسو سره دی. احمدي صاحب سهار مو بخیر.